وخت د سحر لس بجې د مشال رډیو د روانه غړې کې به حمزه نجیب امیر ستاسو کوربې هم د دې سات په مهمو رپورټونو کې اوري. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد وزیر اعظم خلاف بله دوسیه پرانسته. په کراچۍ کې پرون په 2014 د بدامنې په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي هم دي. همدارنګه اوري چې د افغانستان د ولسمشر ورور محمود کرزی خپل امریکایي شهریت د لاسه ورکړی دی. دا چې علت څه دی په روانه خبرونه کې درته معلومات ورکوو، خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه اورو د بوریوال کاکړنه.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان سترې محکمې د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویمې دوسیې د پلټون هم امر کړی دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 8 تنه وژل شوي دي، او د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي په سیاسي ډګر کې د رول لوبولو لپاره د امریکا شهریت پرېښی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د پنځشنبې په ورځ د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویمې دوسیې د پلټون هم امر کړی دی. په دې دوسیه کې پر وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د تور دی چې د تیلو او ګیسو د ادارې په خوانی مشر توکیر صادق یې ټاکلی وو، او بیا یې له پاکستان نه په تښتېدو کې ورسره مرسته کړې وه. پر توکیر صادق تور دی چې په رشوت او دلالي کې شاوخوا 850 میلیون امریکایي ډالر غلا کړی وو. پر پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وار لمخه دا تور هم دی چې هغه وخت یې د کرایې بجلیګرو په اخیستلو کې درغلي کړې وه چې دی د اوبو او برېښنا وزیر و. لوړپوړي حکومتي چارواکي پر سپریم کورټ تور لګوي چې د دوی د ادارې د مخنیوي لپاره په یو داسې کمپاین کې ښکیل دی چې د هغوی په وینا په سیاسي توګه هڅول شوی دی. د راجا پرویز اشرف ائتلافي حکومت به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ټاکل شوی ولسي حکومت وي چې د خپلې واکمنۍ موده په مارچ کې سرته ورسوي. په ښار کې د 2014 په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. پولیس وایي د 14 د پنځشنبې په ماښام د کراچۍ د ښار په مظفر آباد سیمه کې شوي دي چې د پولیسو د یو ځایي مشر او یو عسکر په ګډون 4 تنه پکې وژل شوي دي. دوی وایي چې په دې پیښه کې د پولیسو د یو بل ځای چارواکي یا ایس ایچ او په ګډون د پولیسو 14 نور عسکر ټپي شوي هم دي. د دې ترڅنګ د ښار په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې هم 4 نور کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز عہدیدار هم شامل دی. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې پر قانون پلي کوونکو ادارو بریدونه زیات شوي دي چې د پولیسو یو شمېر عسکرو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان په دې لوی تجارتي ښار کې تیر کال هم له سیاسي او نسلي تاوتریخوالي سره په تړلي تشدد کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي وو. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي دي چې په سیاسي ډګر کې یې د رول لوبولو لپاره د امریکا شهریت پرېښی دی. ښاغلي محمود کرزي د پنځشنبې په ورځ په مشال ریډیو ته وویل چې دی به د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه نه اخلي.
یا دا سین دا کاندید نه يم وز خو ما تصمیم نه دی نیولې او دا نظرم نه لرم چې پاینده کې ځان کاندید کم، اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوریت چوکۍ نه ده. سیاست کولای سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي. دې ته علاقه زه ډېر لرم. زه به ډېر خوشاله یم چې مثلا کوي ولایت ما ته وخت را وسپارل سي او زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
او 50 کلن محمود کرزی یو شتمن صنعتکار دی چې په بینکینګ، کان کیندنه او دمزکو په جایداد کې دلچسپی لري. ریپورټونه وایي چې محمود کرزی له افغانستانه د نږدې 900 میلیون ډالر په استلو تورن کابل بینک کې 0% برخه لري، خو محمود کرزی له دې انکار کړی دی چې ګواکې ده په دې لړ کې کوم غلط کار کړی. پاکستان تر لنجمن امنیتی قانون لاندې 900 مشکوک کسان بی له قانوني کاروایی بندي ساتلي دي. د دې ملک لوی څارنوال عرفان قادر د پنځشنبې په ورځ استري محکمې ته وویل چې دا مشکوک اروپا کې په قبایلي سیمو کې نیول شوی دي، چیرې چې پاکستانی پوځ له کلونو راهیسې د یاغیانو پر ضد جګړه کوي. عرفان قادر ویلي دا مشکوک کسان به تر هغه وخته په پوځي بند کې وي تر څو چې د پوځ عملیات پای ته نه وي رسېدلي. دا لومړی ځل دی چې پاکستانی چارواکي په دې اړه تفصیلات ورکوي چې دوی څومره اورپکی په قبایلي سیمو کې د ولسی واک زیاتونې تر قانون لاندې ساتلی دی. دا قانون په 2011 کال کې منظور شوی و، خو په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقونو ډلې د دې قانون مخالفت کوي. د بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په میاشت کې په یو رپورټ کې له دې کبله د دې قانون غندنه وکړه چې د دې ادارې په فکر له بشري حقونو د سرغړونې داسې چوکاټ ته زمینه برابروي چې له سزا خلاص وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احمد عبدالله صالح الخزماری زهرانی د نړیوال ترهګر په توګه نومولی دی. د کس د ابو مریم ال زهرانی په نامه مشهور د القاعده ترهګر ډلې یو لوړ پړی غړی دی. ابو مریم ال زهرانی د سعودي عربستان دی او د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور کې دې هیواد ته د مطلوبه کسانو په مهم لیست کې شامل دی. دا کس د القاعده د غړیتوب او په ترهګرۍ کې د شکیلتیا له امله د جرمونو پر ضد د نړیوالو پولیسو له دوو خبرداریو سره هم مخامخ دی. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې په 2009 کال کې پر ابو مریم ال زهرانی نیوکې کړې وې او هغه د القاعده شبکې د ترهګرو نوی نسل بللی و. ابو مریم ال زهرانی تر 2009 کال وړاندې افغانستان او پاکستان ته تللی و او هلته له القاعده سره یو ځای سوی و او د القاعده شبکې له لوړپوړو چارواکو سره نږدې اړیکې لري. د خبرونو پای
بوریوال کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اورئ، د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد وزیر اعظم خلاف بله دوسیه پرانستې. په کراچۍ کې پرون په 2014 د بدامنۍ په پیښو کې 8 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره خپلې نهایي هڅې کوي.
We have said that rather repeatedly all Afghan detainees whom we think can be of some help with the reconciliation process.
د پښتونخوا په غریزو سیمو کمرات او تل کې شرې وبایي بڼه خپل کړې چې په ترس کې ویل کېږي څلوېښت ماشومان وژل شوي. د افغانستان د ولسمشر ورور محمود کرزي خپل امریکایي شهریت نه تیر شوی. د دمو خصله
یا دا صحیح نه ده، زه کاندید نه یم، اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوري چوکۍ نه ده. سیاست کولی شي سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي.
په اونیز خبرونه سروي کې د میرمن خاپيري نغمې د ژوند او کار په اړه ورته لشي په خپل غوي
په هغه شرایط کې چې زه ډیره وړه هم ومه راووتله. ما بس یو جذبه زما په زړه کې و، بس ما وغوښتل چې بس دغه مبارزه به کوم او دغه سټیج به ځان رسوم، ځکه چې زما ډیره زیاته د هنر سره مینه وه.
را سره اوسه. اوس هم راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د پنځشنبه په ورځ د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم کیس ته پلټنو امر کړی دی. همدارنګه د یو بل رپورټ هم دی چې سپریم کورټ کې د استخباراتي ادارو سره قید کسانو کیس اوریدنه شوې ده. د دواړو موضوعاتو تفصیل په تیره خبرونه کې زموږ همکار ریاض موسی خیل مونږ ته راکړه.
دا چې کوم د اوګرا د چیرمن تقرری وا د توکیل صادق بیا په هغه باندې، چونکی بازي د غبن خبره راغلی چې د کرپشن کړي د غبن کړي دي، او دغه شانت عدالت د د گرفتاری حکم ورکړو، خو ویل شو چې هغه دوبه ته تښتیدلی دي. دغه شان بیا داسې اطلاعات هم چې دوبه پولیسو هغه نیولې دي، خو بیا هغه پرې خودو په دې باندې د پاکستان نه چې کوم پولیس تری هغه هم تش لاس راستانه شو. په دې عدالت د خفګان سرګن کړو او د نیب چې کوم چارواکو هغه ته وی چې اخر مونږ د مخکې نه دا حکم کړو چې یاره دا سړی صحیح نه دي توکیل صادق، نو دا ولی وزیر اعظم بیا ولی د تعیناتی کړی یا دی ټاکلې د چیرمن په هیڅ باندې، نو باید چې د هغه خلاف دی کیس جوړ کړی شي. نو په دې باندې د نیب چې کوم ډایرکټر و د هغه وینا وا چې د رحمان ملک او د جهانگیر بدر، چونکی دی دواړه په دې کیس کې د ده په تیښته کې د دې مرسته کړې ده، نو په دغه وجه باندې د دواړو خلاف ریفرنس تیار دی. خو صرف د چیرمن دستخط باندې، چې کله چیرمن په دې باندې دستخط وکړي، رحمان ملک څوک داخله وزیر دی او سینیټر جهانگیر جنگیر بدر هغه به هم په دې ریفرنس کې راشي او د وزیر اعظم خلاف هم تحقیقات جاری دي په دې باندې د کوم چې ججو د جسټس جواد خواجه د هغه وینا و چې په دې کیس کې دومره لوی لوی لاسونه دومره لوی لوی خلک ککړ دي نو دا خبره هیره کې چې ګني حکومت به د دې خلکو خلاف اکشن واخلي یوی هفته وخت ولا ورکو چې په دې کې دی د وزیر اعظم د رحمان ملک او د جاګیر بدر خلاف د ریفرنس تیار شي مقدمه تیار شي او غدي په یو هفته کې دنه عدالت ته پیښ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په لوی سوداګریز ښار کراچۍ کې په مظفر آباد کلنې کې د زیارت یا پنځمه په مخام دوه پرله پسې چاودنې شوې دي. د دې ترڅنګ د ښار په بیلابیلو سیمو کې د چاودنو نه وروسته د خوډه پیخې هم مخې ته راغلي. په دواړو پیښو کې ویل کېږي چې اته کسان وژل شوي او دیارلس ژوبل دي. په تېره خپرونه کې زموږ همکار د کراچۍ نه ظفر کریمی دا معلومات راکړل.
دا پیخی چې دی دا د کراچۍ ښار په پښتون ګړمیشت سیمه مظفر آباد کارونه کې مخې ته راغلی دی. د سیمې پولیس مشر علیم جابری په وینا په دې دا دوه چاودنې وې چې پر لپسې شوې دي. اولنۍ چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه واوښتې. په دویمه چاودنه کې دوه پولیس سرتیري چې یو پکې پولیس افسر ډي ایس پی دی د دغې سیمې هغه پکې کمال خان نومېږي هغه پکې وژل شوی دی او یو بل سب انسپکټر دی اکبر حسین دا دوه کسان پکې وژل شوي دي او دوه لارویان وژل شوي دي. دا مرګ ژوبله چې ده دا دویمه چاودنې اړوله. په دې کې د سیمې سیچو امان الله خان مروت دا او دیارلس پولیس سرتیری دا په دې کې جوبل شوی دی او څلور عام وګړي په دې کې چې دی هغه هم پکې جوبل شوی دی. د بم خونسا کولو ادارې چې دی هغه وایي چې دا په دې چاودنو کې د ریموټ کنټرول د لارې دا چاودنې شوې دي چې 3 کیلو او 1 کیلو پر لپسې په دې کې چاودیدونکي مواد کارول شوي وو. کم کسان چې روغتون ته رسول شوي دي د روغتون د ډاکټرانو سره چې زما خبرې وشوې هغه وایي چې په زخمیانو کې د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وای په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره خپل هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي چې پرون په اسلام آباد کې اونیزه خبري غونډه کې خبریالانو سره خبرې کولې دا یې هم وویل چې دوی په خپلو زندانونو کې د بندي طالبانو د خوشي کولو هوډ هم لري خو پوره شمېره او نمونه یې دا مهال نشي څرګندولی. زموږ همکار ریاض مساخیل دغه خبري غونډې ته ورغلی.
خبری غونډه کې د موزم احمد خان وینا وا چې د افغانستان امنیت کې د سعودي عرب، ایران او چین کردار هم د اهمیت وړ دی. خو د عمل کې د دې ملکونو د ګډون کړنلار نه د ټاکلې شوې. د دې په خبره پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د امن عالی شورا په وینا د جوړجاړي او مفاهمت لپاره خپل هلې ځلې توند کړې دي. د زیاتوي
مونږ دا خبره بیا بیا کړې ده چې مونږ د هغه افغان طالبانو چې پاکستان کې کېد دي د پریخودو عمل شروع کړی دی. دوی کولی شي چې د افغانستان امن او مفاهتی عمل کې کردار ترسره کړي. زه د دې کسانو نمونه او شمیره نشم خودلی خو زه به دومره ووایم چې هغه ټول چې د پاکستان، افغانستان او د سولې علي شورا په نظر کې د امن عمل کې کردار ترسره کولی شي.
خو د افغانستان امنیت لپاره د پاکستان لخوا تر دې دمه پورته کړی شوی ګامونو او پریښودې شوی افغان طالبانو په اړه چې کله مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپوه خبریال سمی یوسف زینه تپوسو کو نو دوه وی چې دغه لړکی جوړ کړی شوی پالیسی ډیره مبهمه ده او ګرانه ده چې د دې غټورې نتیجې مخې ته راشي. د زیاتوی
تر اوسه پورې چې کوم طالبان کوشش شوی دي هغه تر اوسه پورې د صلح لپاره د امن لپاره کردار نه ده ادا کړی او نه هم غوښتې دي او نه هم د خوشکېدلو مخ کې هغه باندې دا شرایط نه دي چې خودل شوی چې دوی په دې شرط پر خودل کیږي چې آینده به یا په جهادي فعالیتونو کې اکټیویټیز کې برخه نه اخلي او یا به د امن لپاره کردار تر سره کوي. نو دا یو ډیر مغلق او کمپلیکیټیو پروسس دی چې روان دی او د دې داسې واضح نتایج تر اوسه پورې را نه دي راښکاره شوي.
خپل خبرو اترو کې ویان د پاکستان هندستان کنټرول په پوله را مخې ته کیدونکو پیښو هم ذکر وکړو او زیاته کړه چې د معاملې د هواري لپاره مذاکرات یوازې نه لار ده. د ډرون بریدونو په حق له موظم احمد خان د پاکستانی دریز ګردان وکړو چې دا ناقانونه او د پاکستانی سلامتي او خپلواکۍ خلاف دي. د زیاته کړه چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیټي د دونو کې د بیګونا خلکو د وجنو پلټنې شروع کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تا تاسو زمونږ د مشال ریډیو نوره د خیبر پښتونخوا په دوو لری پرتو غریزو سیمو تل او کومراټ کې د شری د ناروغي لا وجه په تیرو سونه کې سلويختو پورې ماشومان مړ شوی او خلک انګيري چې د رنس وبای صورت اختیار کړی دی. د محکمې صحت چارواکي وای په بیډنی ډول سیمه ته روغتي دلیل کلی دی او همدارنګه د واکسینو لړۍ هم پیل کړی ده. نور تفصیل غلام غوس په خپل رپورت کې راکوي.
پتل او کومراټ کې د تیرو دریو اونوراسي د شری او نمونیا لوجي د وجل شوی ماشومانو د شمیرې په لړ کې د تل د بی ایچ یو یو چارواکي اختر منیر مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه تر سلويختو پوری ماشومان د هغه د معلوماتو مطابق د شری د ناروغي لوجي وجل شوی دي.
په دې تل ایریا کې تقریبا د 35 نواله 40 پوری ماشومانو ډیت شوی دي. چې ماته څونو معلومات دین ټول په دې شری په وجو باندې شوی دي.
او په برد کی موجود د سیادت د نړیوالې ادارې او د بر دیر ضلع د سیادت د سانګي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې سیمه ته په انګامي توګه د روغتیا ټیمونه استول شوې دي او په سیمه کې د ماشومانو د سیادت د حفاظت لپاره نور ګامونه هم پورته کړي دي. په دې لړ کې د بر دیر د سیادت د محکمې د مرکزی دفتر یو چارواکي ډاکټر نظر محمد مشال ریډیو ته وویل
فیلډ رپورټس راغلی دي نو هغه الته دا خبره دغه ده چې دا میزلز دی خفره ده. خو چې زمونږه کوم د دبلیو ایچ او ټیم تللی وو نو تیره هفته او زمونږ سره ټیکنیشین تللی وو نو هغه دبلیو ایچ او ټیم دا وویل چې دا په ظاهر باندې خفره نه لګي. نیمونیا په دې ماشومانو کې علامات د نیمونیا وو نو هغې لپاره زمونږ ټیم نن هم تللی دی. ډی ایچ او په خپله د هغې سربراهي کوي او چې کوم زمونږ ویکسینیټر دي چې کوم خوش علاقو کې ویکسینیشن کو ضرورت یې ویکسینیشن هم کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر نظر محمد او د سیادت د نړیوالې ادارې چارواکو زیاته کړه چې د متاثر شوی ماشومانو د وینې نمونې د اسلام آباد ان ای ایچ لیبرټری ته د ټیسټ لپاره لګلې دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان کلو ته ورزي او دوی مجبوره کوي چې د پاسون کونکو سیمایزو پولیسو پر ضد لاریونو نه وکړي. دوی وایي که کوم سپینګیری طالبانو ته خبره ور جواب کړي نو سمدستي ور باندې برید کیږي. زموږ همکار سید شاه سقیم نور حل کوي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دا څه موده کیږي چې وسلوال طالبان په وار وار جماعتونو ته ورځي، سپینګیری ورټولوي او مجبوره کوي چې ځوانان د پاتون کوونکو او سیمایزو پولیسو پر ضد د غزنی ښار ته په مظاهرو ولېږي. دوی وایي وسلوال طالبان له هر کوره یو یا دوه تنه جماعتونو ته ورغواړي او هلته ورته وایي چې باید خامخا په خپله هم ولاړ شي او ځوانان هم د غزنی والی ته ورولېږي او ورڅخه وغواړي چې د اندړو کلیو ته د سیمایز پولیس ور او نه دی هم پاسون کوونکی هلته پرېږدي. د دوی په خبره طالبان ورته وایي چې سپینګیری د دولتي چارواکو ته ووایي چې سیمایز پولیس او پاسون کوونکی مو په کورونو راخیژي او ژوند مو ډیر ورسره تریخ دی. د اندړو د محکم کلي یو تن اوسیدونکی عالی شاه وایي چې که کوم سپینګیری طالبانو ته انکار وکړي نو په جماعت کې دننه ورباندې برید کوي او یا هم د نورو په مخ کې سپکوي. دی وایي نور نو په خپله سیمه کې ژوند تر زهرو تریخ شوی دی.
طالبان راغلو دي مو وکلی ته چې له هر کلی څخه باید دوه دوه کسان راځي او د عالمخیلو جماعت مو په عالمخیلو جماعت کې شورا لرو. موږ ټول راغلو شورا کې سره کېناستو نو طالبانو یو مشر جوکسلو ویل چې تاسو به خلکو ته چل وکوئ چې محلي پولیس میا منطقې ته راځي یا د کلو ته راځي تر دغه مخ ته تاسو ولاړ شئ یا همدوړه ولسوالۍ ته ور شئ، غزنی ته ولاړ شئ، کابل ته ولاړ شئ چې موږ له دې خلکو چې ډېر په تنګ یو. موږ دا خلک دې منطقه کې نه پرېږدو، دا کورو ته ولېږي، دا غلاوې کوي.
د اندړو د عالمخیرو د کلي اوسیدونکو سمیع الله بیا وایي چې اورېدلی دی چې که په ښار کې څوک مظاهرې کوي نو پولیس ورباندې ډزې کوي. دی وایي له یوې خوا طالبان راپسې دي چې ښار ته په مظاهرو لاړ شي او هلته که لاړ شو نو له پولیسو ډارېږو چې ډزې راباندې ونه کړي. د ده په خبره کلیوال د پاڼ او پړانګ تر منځ را ایسار دي.
جنجال کئی کورو تلوی اغلا گانے کئی تاتی والی تولا سی ہے کابل تا وزارت تولا سی ہے کوئی ہم کاگ ناوری دل سی ہے داخل نرا جل داخل کو مقتازا بھی مفتنگیو داخل کورو تلوی گی مفتنگیی
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ځل یې د سیمې د اوسیدونکو خبرې بیا اساسه بللې وې.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ورور په افغانستان کې د خپل سیاسي سباوون د خوندي ساتلو په موخه د امریکا له شهریت څخه د تیرېدو اعلان کړی. محمود کرزی تیره ورځ په کابل کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته په مرکه کې ویل چې د پراتلونکو ټول ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي خو خپل سیاسي فعالیت به جاري ساتي. نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا له طبیعت څخه تیر شوی او غواړي چې په سیاسي صحنه کې رول ولوبوي. محمود کرزی ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسي او نور غواړي چې د ژوند تر پای پورې دلته اوسي. محمود کرزی دا خبره رد کړه چې ګنې دی غواړي چې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندیدوي.
یا دا سینه ده کاندید نه يم اوس خو ما تصمیم نه دی نیولی، دا د خدای تعالی کارونه دي چې په افغانستان کې څه پیښیږي. اوس خو زه کاندید نه يم او دا نظرم نه لرم چې په انځه کې ځان کاندید کړم.
محمود کرزی په عین حال کې ویل چې په سیاسي فعالیتونو کې د برخه اخیستو مطلب خامخا دا نه لري چې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره به ځان کاندیدوي.
اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوریت چوکۍ نه ده. سیاست کول سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي. دې ته علاقه زه ډېر لرم. زه به ډېر خوشحاله یم چې مثلا که ولایت ما ته وخت راوسپارل شي زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
محمود کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل مشر رور قیوم کرزی د کاندیدو احتمال رد نه کړ. ویل چې د نورو په شان نو وړه هم قرار نه لري ناست. د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپروي سره لدی چې د کرزی کورنۍ په ځانګړي ډول په کندهار کې مشهوره کورنۍ ده، خو محمود کرزی زیات پیژندل شوی نه دی.
په کندهار کې د دې کورنۍ نسبتا مشهوره کورنۍ ده، خو لیکن دوی چندانې شناخت نه درلودي، ځکه دا دوی په ټولنه کې ډېره ګزاره نه وکړه. دوی په امریکا کې و. کله چې کرزی صاحب واک ته راغی نو دوی هم دلته افغانستان ته راغی او په مختلفو اقتصادي فعالیتونو بوخت شو. په هغه سلسله کې د کابل بانک په مسله کې اخته شو، په نورو فابریکو مثلا عینومېنه پروژه یې راویستله او څنګه د کابل بانک په مسله کې تورونه هم پر ولګېدل.
محمود کرزی د کابل بانک په تړاو پر ځان لګېدلې تورونه د خلکو د بې خبرۍ له کبله بولي او وایي
کزما په خوله باندې د یو سامدار پیس د کابل بانک مدیریت ما ته وژنې ولي وایي اوس به کابل بانک د بهترین بانکو څخه د افغانستان وایي. اما متاسفانه چې کابل بانک مدیریت د داسې بې کفایتو او داسې خرابکارانو په لاس کې وو چې نه تنه چې ځانې خوش کړي ما تیم بدرامي را پیش کړه او افغانستان یې اقتصادي ډېر ضرر ورته ورساوه.
ښاغلی سپروي د امریکا له طبیعت څخه د محمود کرزی د تیرېدو معنا دا ده چې هغه غواړي چې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړي. سپر د خپلو خبرو په تایید کې وایي
خلکو یقین دا دی چې شایي محمود کرزی د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي، ځکه په افغانستان کې کوم بل پوست افغانان نه مجبور کوي چې خپل تابعیت کنسل کړي. د جمهوري ریاست لپاره کاندیداتوري بیا یو کس مجبور کوي چې باید بل تابعیت لاغو کړي.
محمود کرزی دا نظر نه تاییدوي چې ګنې د دوی کورنۍ په تیرو نږدې 12 کلونو کې کار نه دی کړی او خلک به د دوی پر کورنۍ اعتماد ونه کړي. د په وینا د افغانستان تر ټولو مهمه اړتیا اقتصادي وده ده او اقتصاد هغه وخت پیاوړی کېدای شي چې سوله ټینګ شي.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي امریکایي ځواکونه د 2014 کال نه پس له افغانستان اوزي، خو خای دوی به د خپل ځواکونو په وستلو د امریکا اقتصاد پیاوړی نه کړی. ورسپانه لیکي د القاعده تنظیم اوس د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خپل ریښې جوړې کړې دي. زموږ همکار مجید بابر دا رپورټ لوستی او مهمه برخه تاسو ته هم دراوروي.
برتانوی وسپانه فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې نږدې د 1200 کلونو د جنگ نه پس اوس د جنگ نه ستړي امریکا د دغه هیواد نه د ستنېدو لپاره تیار نیسي. خدامن دغه لاره او د جګړې ودرېد به د امریکایي اقتصاد لپاره څه ډېرې ګټې لاسته راوړي. مقاله زیاتوي چې د دغه جنگ نیخ په نیغه وار له مخه خرچه 500 ارب ډالر ده او د دغه مشن اصل هدف د القاعده او طالبانو بیخکنی کول وو. خو په 2003 کال کې امریکا تقریبا خپل ټوله توجه او وسیلې د عراق پر لوري واړولې چې بیا په افغانستان کې طالبان راغون او پیاوړي شول چې له وجې دغه شخړه په مالي توګه نور هم ګرانه شوه. په عین حال کې القاعده شبکې خپل فعالیتونه پاکستان، یمن او افریقایي هیواد مالی ته منتقل کړل، چېرته چې په روانه میاشت کې فرانس خپل پوځونه ولېږل. مقاله یادوي چې په غریز افغانستان کې د وسلو او نورو شیانو د رسد د مشکلاتو له وجې امریکایي ځواکونه د یو شمېر ستونزو سره مخ وو او بل ستراتیژیکي بدبختي دا وشوه چې کوم 1500 نور پوځونه افغانستان ته ولېږدل شول، هغه فیصله هم په پوځي توګه ګټوه را ثابته نشوه. مقاله د تیوی چې په 2012 کال کې په افغانستان کې په اتحادي او امریکایي ځواکونو صدري زره بریدونه وشول، دا شمیره د 2009 کال نه هغه وخت لږه بدله شوه کله چې د ولسمشر اوباما انتظامی خپل ستراتیژیکي تګلاره بدله کړه. مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د پوځونو شمیره کې زیاتوالی په مالي توګه ډېره ګرانه وه، خو چې په کومو بنیادونو افغان جګړه وشوه هغې کې غیر ضروري اخراجات او د دغې جګړې خرچه لا نوره زیاته کړه. د کدبیلګې په توګه په 2011 کال کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د سلیریش پاکستاني پوځیانو د وژنې نه پس چې 8 میاشتې افغانستان ته د ځمکې د لارې رسد بند شو، نو د نورو لارو له مخه په رسد اضافي په اربونو ډالره مصرف وشو. د دې نه علاوه په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره 90 ارب ډالر نورې مختص کړل شوې. دا د هغه لوی پلان نه علاوه دي چې د افغانستان لپاره جوړ کړل شوي دي، خو د مقامي ټیکدارانو او چارواکو د درغلو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل شول.
مجید بابر، ملګرو ملتونو تیر ورځ په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بی پایلټ الوتکو د کارولو په اړه تحقیقات پیل کړل. دا تحقیقات له هغو ادعا وروسته پیلېږي چې وایي د بی پایلټ الوتکو په حملو کې اکثرا منځګړي ملکي وګړي وژل شوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهمې برخې تاسو ته احمد تکل وړاندې کوي.
د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه د څیړنو د پیل خبر پرون په لندن کې اعلان شو. په پام کې ده چې ملګری ملتونه په افغانستان، پاکستان، یمن، سومالیا او د فلسطینیانو په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو د 25 حملو په اړه څیړنه وکړي. د بی پیلوټ الوتکو ډیره برخه عملیات د امریکا د پوځ لخوا ترسره کیږي، خو برتانیا او اسرائیل هم کار ترې اخلي او ویل کیږي چې ډیر نور هیوادونه هم دا ټکنالوژي لري. په ملګرو ملتونو کې د تروریزم ضد جګړې او بشري حقوقو ځانګړي محقق او د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه د محققانو د ډلې مشر بن امرسن وایي څرګند حقیقت دا دی چې د دې الوتکو د جوړولو ټکنالوژي به تر ډیره پاتې وي او د جګړو په ډګر کې له هغو څخه کار اخیستل هغه حقیقت دی چې نړیوال باید مخالفت ورسره وکړي. امرسن زیاته کړه ځکه خو پکار ده چې ډیر ژر یو مناسب قانوني چوکاټ رامنځته شي سو د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره داسې یو طرز عمل وي چې د نړیوالو قوانینو له اصولو سره سمون ولري. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې پاکستان، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له ښاغلي امرسن څخه وغوښتل چې خپله څیړنه پیل کړي. امرسن وویل د تحقیقاتو په ترڅ کې به د بی پیلوټ الوتکو د حملو د ځای عکسونه، نور مواد او د عیني شاهدانو څرګندونې وڅېړل شي او نتایج او سپارښتنې به یې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې شي. د بی پیلوټ الوتکو پر عملیاتو د انتقادونو اصلي محور ملکي تلفات او دا حقیقت دی چې دا حملې اکثرا په خپلواکو هیوادونو کې کیږي او د پیلوټ لرونکو الوتکو له متعارفو حملو سره ډیر زیات توپیر لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال ستینلی مکریسټل چې له افراطي وسلوالو سره د جګړې د ستراتیژۍ اصلي طرح دی څونه مخکې له بی پیلوټ الوتکو د بې حده کار اخیستو په اړه خبرداری ورکړ. د حملو په پاکستان کې د خلکو له غوسې ډکې مظاهرې راو پارولې. د تحقیقاتي ژورنالیزم د بیورو لخوا ورکړل شوی احصایې ښیي چې د بی پیلوټ الوتکو حملو په پاکستان کې له 2600 تر 3400 پورې کسان وژلي چې له 403 تر 809 پورې د راپورونو له مخې ملکي وګړي دي. په امریکا کې د جګړې ضد یوې ټولنې د دې تحقیقاتو د پیل هرکلی کړی. د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې د ملي امنیت د پروژې مشرې حنا شمسی وویل چې د دې څېړنو د پیل هرکلی کوي او هیله منه ده چې دا به پر امریکا د نړیوالو فشار زیات کړي څو د نړیوالو قوانینو له دې غوښتنې سره چې د وژونکي ځواک پر کارولو محدودیت لګوي خپل ګامونه یو کړي.
د احمد تکل د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. درنګ شپې له 9:00 کېدونکو دی بوریوال کاکړ به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان ستری محکمې د پنځشنبه په ورځ د ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم دوسیه د پلټون هم امر کړی دی. په دې دوسیه کې پر نوموړي دا تور دی چې په زیاتو درغلیو تورن د تیلو او ګیسو د ادارې په خوانی مشر توکیر صادق یې ټاکلی وو او بیا یې له پاکستانه په تشکیدو کې ورسره مرسته کړې وه. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د پنځشنبه په ماښام د دوو چاودنو ترڅنګ د تاوتریخوالي په نور پیښو کې د پولیسو د یو ځای مشر په ګډون ټول 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 14 نور ټپي شوي دي. په وژل شوو کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی هم شامل دی. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي چې په سیاسي ډګر کې د رول لوبولو لپاره د امریکا شهریت پریښی دی. نوموړي د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دی به د 2014 کال په ولسمشریز ټاکنو کې د برخې اخیستو اراده نه لري. پاکستان تر لنجمن امنیتي قانون لاندې 900 مشکوک کسان به له قانوني کاروایي بندي ساتل دي. د دې ملک لوی څارنوال عرفان قادر د پنځشنبه په ورځ ستري محکمې ته وویل چې دا مشکوک روپکي په قبایلي سیمو کې نیول شوی دي چیرې چې پاکستانی پوځ له کلونو راهیسې د یاغیانو پر ضد جګړه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احمد عبدالله صالح الخزماری الزهرانی د نړیوال ترهګر په توګه نومولی دی. دا کس د ابو مریم الزهرانی په نامه مشهور د القاعده ترهګری ډلې یو لوړ پوړی غړی دی. دی د سعودي عربستان دی او د ترهګری په فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور کې دی هیواته مطلوب دی.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د ورسپانو سرټکی وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې مختلف موضوعات راغستې دي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه د شری په ناروغي لیکي او وایي چې د روان کال 19 ورځو کې د دې د لاسا یو سل درې ماشومان مړ شوي دي. د غرنګ د صحت نړیواله اداره وایي چې پروس کال د شری د لاسا 310 کسان مړ شوي وو. خو افسوس دار دي چې شری یو داسي رنز نه لري چې غني مخنیوي نه کیږي. اداریه وایي چې اول د دې بيماري حمله په سند کې وشو خو رستو دا د ملک نور سیموتا هم قریشوا او پنجاب کې د دې د لاسا دوه میاشتو کې نه بلوچستان کې دوه دیش او سن کې دوه شپې ته ماشومان مرشوي دي. د غرنګ خیبر پختونخوا کې 290 کیسونه مخې ته راغلي دي خو د مرګ اطلاع پکې نشتا. ادارې مخکلي کې چې پاکستان هغه یو سو ملکونو کې دي چرته چې د صحت د ځانګې د پاره ډیر کم بجټ اخو دي شوی دي. حالانکه د وزیرانو د پاره په کروڑونو روپی فندونه اخو دي کیږي. باید چې حکومت دې اړخته پاملرنه اوکړي او صوبایي حکومتونه په هنګامي بنیادونو د شری د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دنیا ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې څنګه څنګه د موجوده اسمبلیانو وخت پوره کیږي د غرنګ د الیکشن کمیشن په هلو ځلو کې هم توندي راغلي ده کوم چې د ستاینې وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې هغه بل ورځ چې الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو لپاره د کوم اصلاحاتو اعلان کړي دي یقینا چې د دې اصلاحاتو له وجې به راتلونکي ټول ټاکنې د درغلو نه پاکي او صفاوي. دریو وای چې تیر وختونو کې کوم په ټول ټاکنو باندې نظر تیر کړو نو دا برا تخکارش چې انتخابی عمل کې بې دغه پیسې استعمال شوی دا او ټونه په پیسو اغستې شوی دي او په ځینو علاقو کې په زور هم ټونه اغستل شوی دي. ادارې زیاتې وی چې د غرنګ د الیکشن کمیشن لخوا چې د 50% ټونو اغستو کوم فیصله راغلی ده دا ډیره د ستاینې وړ ده او شاید چې ځینو سیاستدانانو ته به دا منظور هم نوي او دا هم اندېښنه ده چې دغه سیاستدانان به د دې سخت مخالفت وکړي. حکومت کته شي نو اصلن دا ډیر ښه ګام دی او هم په دې وجبه د ولس حقيقي نمائندگان اسمبلیانو ته راشي. ادریا اخر کې لیکي چې باید اوس الیکشن کمیشن پر اترن کنټرول ټاکنو کې دا ګامونه عملي کړي چې دارنګ په صحیح مانو کې جمهوریت حکومت دې ملک کې راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسپانا په افغانستان کې د یو امریکایي کمانډر له خولې لیکي امریکا او پاکستان د یو بل ترمنځ د کشالو د پړاو نه راوتلي دي چې تیر کال یې تعلقات له یو بل سره خراب شوي وو. جنرل ټیری نه چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه پوښتنه وشوه چې تیر کال د یو څو پیښو له وجې خراب شو، نو نوموړي وویل چې د پوځ د نقطه نظر نه موږ د پاکستان سره د کړکیچن پړاو نه د راوتلو په حالت کې یو. خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوځي کچه درې اړخیزه همکاري به وخت اخلي. د دغه کمانډر په خبره په پاک افغان سرحدي سیمه د مسلو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې یوه ښه نښه ده. رسپانډه د ټیری د خولې لیکي په پاک افغان پوله د وسلوالو د شمیر په اړه څه ویل ګران دي، خو وی ویل د یوې اندازې سره سم د دوی شمیر خواوشا 20,000 پورې دي. د امریکا د تللو وروسته د وسلوالو سر راپورته کولو د امکان په حواله د میډیا د رپورټونو په اړه هغه ویل د راتلونکي په اړه څه ویل ګران دي. بلخوا یوه سیډنیزه اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټنګ لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی له افغانستانه د بارنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او د امریکا د ولکې نه د قیدیانو د سپارلو په هکله د یو لړ مراعاتو سره له واشنگټنه واپس شو. خو په افغانستان کې د هغه ځینې تنقید کوونکي بیا له هغه مطمئن نه دي او وایي باید داسې یوه ژمنه ترلاسه کړې وي چې د 2014 تر اخیره به ټول بارني ځواکونه له هیواده وځي. په افغانستان کې نورو خلکو بیا امریکایي ځواکونو ته د عدالتي کاروای بغیر د بخښنې هم مخالفت وکړ. یو پی آر د دواړو هیوادونو ترمنځ امریکایي ځواکونو ته د استثنا ورکولو د مسلې په اړه لیکي کچرې د 2014 وروسته امریکایي ځواکونه که یوازې په کم شمیر کې په هیواد کې پاتې کیږي، نو د امریکا لپاره د هغه شرط چې خبرې اترې پرې نشي کېدی. اداره په عراق کې هم دغه شان یوې مسلې په باب لیکي چې د عراق د حکومت لخوا امریکایي ځواکونو ته بخښنه نه ورکولو له امله واشنگټن د 2011 په اخر کې خپل ټول پوځیان له هیواده وویستل. د ادارې په خبره په افغانستان کې ډېر خلک د دې خبرې مخالفت کوي او فکر لري چې د جرم په صورت کې ځایی او بارنی باید یو شان د هیواد قانوني نظام سره مخامخ شي. آی ډبلیو پی آر زیاتوي کچرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې حکله یو تړون لاسلیک شي او د 2014 نه پس یوازې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي، نو دوی به د یوې نوې راضینامې سره سم کار کوي. دا هغه څه دي چې اوباما او کرزی په ملاقات کې له یو بل سره څېړلې وه. په کابل کې کرزی ویل دغه مسودې ته حتمي شکل ورکول به تقریبا 9 میاشتې واخلي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
د سوات په مرکز منګوره کې ځایي خلکو تیر ورځ د پاکستان د برېښنا د ادارې یا وابډا خلاف مظاهره وکړه. دوی ویل چې په 40 ساعتونو کې یوازې د 100 ساعتونو لپاره دوی برېښنا لري او له دې امله د دوی ژوند سخت اغیزمن شوی دی. د سیمې کسبګرو هم د برېښنا د رسد غوښتنه کوله، خو بل پلو صوبایي حکومتي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه د پاکستان د مرکزي حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده. زموږ همکار نیاز احمد خان له سوات.
دغه مظاهره کوونکو چې پکې د بیلو بیلو شعبو سره تعلق لرونکي تنظیمونو غړي هم شامل وو، وایي چې ټوله ورځ کې د 20 ساعتو څخه سیوا بجلی نه وي. په دا اړه یو مقامی تن ډاکټر خالد محمود وایي،
په دې وجه باندې نن موږ احتجاجي مظاهره نن په دې نشاط چوک درنه کړی دا چې دلته په ټول سواد کې بیا بالخصوص په منګوره ښار کې په 40 ساعتونو کې 20 ساعتونو د بجلی لوډ شیډنګ نه او 20 ساعتونو د ګیس لوډ شیډنګ کې دلته په سواد کې.
مظاهره کې شامل د سواد هوټل اسوسییشن صدر زاید خان وایي چې د بجلی لوټرین لوجې د دوی دغه سند د تبای څخه مخ ته.
په دې سره زمونږ د هوټل کاروبار، زمونږ د سیاحت کاروبار تباه شو. کنن حکومت غواړي چې دلته امن وي، پایدار امن وي، نو بیا په کار کې سواد ته او د سواد خلکو ته خصوصي مراحت ورکړي شي.
دغه مظاهره کې یو شمیر درجیانو خپل د جامو ګنډلو مشینان راوړي او د سړک په غاړه یې خو دي او وایي چې د بجلی نشواري لوجې د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. لکه د درجیانو اتحادیه مشر عثمان علي وایي،
د دې لوټرین د لاسه زمونږ
دیاری نو جی زم په دکانونو کې زم سره زم کارګر کار نه کوي زګه چې هغه به ماخام له 1500 روپے ورس غټله هغه وس د نش برابر دی.
دغه مظاهره کې د ترکانانو اتحادی مشر رشید احمد وایي چې د بجلی لوټشینګ له وجې ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زمون پرنیچر کاروبار چې بجلی روان دی, بجلی نن سبا صرف 2-3 گھنٹې او 17 گھنٹې بجلی نشتی. د دې سره کارګر متاثر دي, د دې سره عوام دغه دي. پرنیچر هیڅ شی هم نه جوړي.
تاسو دغه لوټشینګ په اړه مو چې کله د مقامي چارواکو څخه پوښتنه وکړه نو هغوی وایي چې دغه لوټشینګ د مرکز حکومت لخوا کیږي. په دغه اړه مو چې کله د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي او وزیر ځنګلات واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي د سوات تجارتی اتحادی تنظیمونو وینا ده کچری سوات کې د بجلی او ګیس د لوټشینګ دغه لړۍ کم نه کړې شو نو دوی به په پیښور کې د گورنر خیبر پختونخوا دفتر مخې ته په احتجاج کولو مجبور شي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
وسم یو بل رپورٹ. په بلوچستان کې او په خاص توګه د لولای په مساخلو کې د ادبي هلو زلو پاړه زمون همکار خدای نور ناصر اغلته د یو ادبي تنظیم د مشر مسرور مساخل سره مرکه کړي. او روی
مسرور مساخل صاحب, تاسو د بلوچستان په یو ډیر لری پرتا او شاته پاته سیمه مساخل سیمه کې یو ادبي تنظیم جوړ کړی. نومړی کې د همدې تنظیم نوم راته واخلی او د دې تنظیم به څه وخت په دې باندې پایل کړی, څومره ملګری در سره دی او د دې هدف په څه موخه به څه دی په مساخل سیمه کې؟
مننه خدای نور صاحب, موږ تقریبا پر دار نږدې د بلوچستان کې یو تنظیم جوړ کړی دی په مساخل په سیمه کې چې د پښتو ادبي بهیر مساخل په نامه ده. پښتو ژبې ته خدمت خاطر باندې ملګری بیخی ډیر دی. د دې زمر لو مخدا د چدل ته داسې مر د بلوچستان په ډیر لرغونی او لری وطن کې پروته سیمه ده چې د بیسوادی او بیلمی لري اړخ څخه بیخی شاته پاته سوی سیمه.
اوس دا وخت تاسو سره څومره ملګری دی, شاعران, لیکوالان او یا هم نور دغه ځوانان چې هغه پښتو ادب سره مینه نه لري, د هغه د دې خواته د پام را اړولو لپاره به تاسو څه حالې ځلې کوي؟
لکه تاسو ول چې مخکې دلته یو تنظیم نه و, بالکل دغه شان چې دلته یو تنظیم نه ولو, مثال د ملګری روزل نه و, هغه ملګرتیا نه ور کړی. نو اوس موږ دا تنظیم جوړ کړی دی چې په هغه کې اکثره ملګری چې دي زموږ لو مخ هم دا د پښتو ادب ته خدمت وسی او له دې سره د خلکو هغه علمی باندې چې کوم جدید د دنیا چې دا هغه په کوم علم په سیروانه د باید موږ هغه دغه هغه ته دغه علم په رڼا کې هغه ته د فکر او د سوچ ورکو چې هغه د علم ترلاسه کړي.
له دې سره تړلې پښتنې بل دا هم و چې اوس په خپل مړي سره کې تاسو څومره ملګري یاست؟
ملګري ډیر دي, خو متاسفانه چې کوم هغه خلک میدان ته راټول شوي دي هغه تقریبا دغه لاسو تر 15 سپورې دي.
د غزمش په نورو سیمه کې چې کوم ادبي تنظیمونه دي هغه شاعري مشاعري جوړوي, سیمینارونه کوي, غونډې کوي. نو تاسو دغه چې پښتو ادبي بهیر لومړنی سازمان دی, لومړنی تنظیم دی د مساخیل, تر کومه پورې تاسو خیال دی چې لومړنی مشاعره یو غونډه به وکړي ادبي غونډه؟
موږ خپل د کابینې یو خپل ملګرو هغه د یو غونډه وکړه, په هغه کې موږ دا تصمیم ونیو چې په لنډ دور کې چې دی هغه د حالت به یو د سیمینار او د یو ټول هغه تابعیا کوو.
تاسو د مسرور مساخیل سره مرکه اورئ. دا اوس هم سروې پروګرام چې ورکی ملیحه میرزاده دا ځل د خپیرې نغمې سره غږېدلې او د هغې د ژوند او کار په اړه دا پروګرام جوړ کړی.
السلام علیکم او ستړي مشي. د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د پښتني سندرغاړي نغمه په حقله معلومات واورې. نغمه چې اصل نوم یې شاپیرې دی, د افغانستان د کندهار سره تعلق لري. نغمه د 1900 په موده کې د موسیقي میدان ته راغله چې په پښتو ژبه ډېری سندرې ویلې او ډېر شهرت یې حاصل کړ. د پښتو نه علاوه هغه په فارسي, دری او اردو ژبه کې هم ډېری سندرې ویلې دي.
Yeah.
افغانستان نه پس هغه د ژوند څخه برخه په پاکستان کې تیر کړل چې منځ کې دی په امریکا کې هم ژوند کړ خو اوس بیا په اسلام آباد کې اوسیږي. د نورو پښتنو سندرغړو په شان نغمه هم ډیر مشکلات ولیدل خو دې حوصله نه بیلله او په لو سندرو ته دوام ورکړ. د دې لغمان سره تعلق لرونکي سندرغړی منګل سره واده وکړ خو اوس ترې بیا لښې بیدا. د خپل مشکلاتو په حق لا نغمه وای
ولا ډیر زیاته ګرانه و تاسو فکر وکړي چې دا اوس دغه شرایط ته ګور چې اوس شلم قرن د څه حالات دي زمونږ په ټولنه کې زمونږ په شوز باندې څه یعنی څومره سخت شرایط کې زمونږ شزي ژوند کې بیا په هغه شرایط کې چې زه ډیره وړه هم ومه راووتله ما بس یو جذبه زما په زړه کې و بس ما وغوښتل چې بس باید دغه مبارزه وکوم او دغه سټیج بس ځان رسوم ځکه چې زما ډیره زیاته د هنر سره مینه و نو ډیر په دې دغه کې مې په دې میدان کې ما ډیر ناخوالې قبول کړې دي وهال ټکول د فامیل له خوا یعنی زه په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی ما چې زما پلار اصلا ډاکټر و په کورنۍ کې تر اوسه چا داسې دغه نه و کړې د هنرمند نه نو په هغه یو شرایطو کې قندار خلکو تا ته معلومه نو بس یو ځل یو نه فکر اووتلم.
په بلوچستان کې د ای وی ټی خبر مشر امان الله ناصر وای نغمه د سکول د وخت نه په پروګرامونو کې برخه اخیستله چې د واده نه پس دې په قاعده د موسیقي په میدان کې قدم کیښودلو.
تقریبا نن څخه درې دېرش کال مخکې په عینو لیسا یو کالج دی د ګرلز کالج دی په کندهار کې په هغه ځای کې دې تعلیم کولو او په هغه وخت کې د غومره ښایسته وه او د کالج د پروګرامونو له اړخه به دې په پروګرامونو کې برخه اخیسته. نغمه بیا تقریبا د افغانستان چې څنګه حالات جوړ شو دا چې په شروع کې انقلاب راغلو د نور محمد تریکي په وخت کې دا په دې کالج کې وه او د کالج په پروګرامونو کې به دې ډېره زبردسته برخه اخیسته. په حیثیت د اکټریسي هم اکټینګ به هم کوو او په نورو سندرو باندې به دې لیکټینګ کوو. هغه وخت نه دا پروفیشنل یعنی سندرغاړي نه و جوړ شوې. بیا په مابین کې چې کم وخت افغانستان حالات ډېر زیات خراب شو نو دوی د کندهار څخه د دې پلار چې و کنه هغه یو فوجي منصبدار و نو دوی بیا د کندهار څخه ولاړو کابل ته. په کابل کې بیا تقریبا دا چې یو کال یا دوه کال بالکل یو د ګمنامۍ ژوند و. هغه بعد بیا تقریبا دا د دېرش کال مخکې خبر دی اوله سندره په منظر باندې راغله د منګل سره د واده نه وروسته چې د چنارو لانګي منګی او سبا کوچ دی لاله یا دا سندره ډېره زیاته مشهوره شوه. بیا دوی د حالاتو د نورو خرابېدو په سبب باندې بیا دوی پاکستان ته راغله. په پاکستان کې بیا په اسلام آباد کې وو. بیا د دې ځای نه نغمې بیبي چې دوی بیا دوبۍ ته بند د دې پروګرامونه کېدله.
نغمه وایي د کوم خاص استاد نه د موسیقي باقاعده زده کړه نه ده کړې خو د سندرو لپاره یې ډېر محنت کړې دي.
ما نیادي زده کړه مې نه ده کړې مزه لکه تقریبا لکه خودروی ګولم ځان ته نسم وایره ځکه چې ما په دې لار کې کوشش کړی د خود سه رسمي استاد مینه درلود چې چاته ګوره کړې ده ما ځکه چې وخت مینه درلود چې د فن دنیا ته رااله ما واده وکي بیا می بچی شول بیا مصروف اسولم د کور د میرمن اسولم نو په هغه مشکلاتو برسره به ما نسو کولای چې زه ګوره کړې ده متاد خپل از ما خپل ته پوتلا شو د خپل از ما دومره په اصطلاح ایکسپیرینس دا اوس لرم په هنر کې دغه ما زه دغه استاد کړم.
دا امان الله ناصر په خبره نغمه د پښتنو سره ډیره مینه لري او ډیره پرې تر دیږي.
ما په نس باندې نغمه یو ډیره غیرتمنه پښتنه شزه ده. دا نه چې یوازې هغه یو سندرغاړی ده هغه د خپل ملت سره هغه د خپل پښتنو ورونو سره هغه د ټول پښتنو په غم باندې ډیره غمجنې. ما دا شی اتفاق سوی دی چې د نغمې سره یو دوه درې واره تقریبا یو افتاه لس ورځې موږ ډېرې نږدې او موږ به دا خپلې خبرې او دا به مو سره څېړلې د افغانانو په هکله باندې د پښتنو د دې حالت په هکله باندې. نغمه چې ده یو ډېره شعور والا ښځه ده یعنې دا یوازې نه لکه اوس دي سندرغاړي چې دي د هغو صرف تعلق د سندرو سره وي نه دا په خپل قوم باندې په خپله پښتو باندې ډېره مینه ښځه ده او د پښتنو دا کوم حالات چې دي نن سبا په دې باندې ډېره غمجنه ده.
قدرت ندیل و گیشم دا قدرت ندیل و گیشم لو یا خدا
طرف تا جان زنیده تنهایی ده تنهایی ده
امان الله ناصر وای د خایس او ذهن سره سره داغه د خاون لاتړ او خونه هغه سدي چې د دې په شهرت کې ډیر لاس لري
د مزمه سره الله تعالی ډیر شکر دی یو د شینه او سندرغاړي دی د استاد سره کینی او داغه نو ذکر کی مگر د نغمه سره الله تعالی دا شکر دی چې یو خو د دې شخصیت دومره شایسته شخصیت ورکړی دی دومره شایسته قدی ورکړی دی دومره شایسته ورکړی دی نو هغه هم ظاهر خبره ده پر سکرین باندې د ټی وی پر شیشه باندې هغه دا ډیر زیات سپورټ دی زما په کوېټي د دې سره خبره کول ما تل نغمه د پښتنو خو ګرځي چې تا وویني ظاهر خبره ده درته ډیری دی بدر باندې راټولی دی نو په امریکا کې به څه دې شړی نه فارغه دی ویل نو په امریکا کې هم دغه مسله ده هغه ما په فن یا په سندرو خو نه دی خبر دا دی چې هغه چې روان یې کنه ازما انداز او ازما قد او ازما شایست ضرورت سره ګوري نو د نغمه سره یو خو الله تعالی دا هم ډیر شکر دی چې دې کې څه ذهن ورکړی دی څه سوچ ورکړی دی بیا څه فن هم ورکړی دی نو د دې د شهرت یو واجه دا هم ده بلې سندرې چې ما درته وویلې د چنارو لاندې منګې څخه یقین دې څه انکار نه کیږي چې منګل صاحب هم د دې په دې په هنه کې د دې په زده کړې کې ډیر لوی لاس لري هغه د هغه سپورټ او هغه فهم او د هغه ملګری چې و هغه هم نغمه ډیره سپورټ کړی ده او د دې څخه علاوه چې دا اوس کې سندرې د حمزه بابا یو کلام دی هغه دی ویلي دي چې اورځي او باڼه پښتانه زما غشیر دا وخت سم په ذهن کې نه راځي هغه ډیره مشهور سندره ده بیا دا مینه د خپل څنګه کیږي ما ته چل نه راځي دې اوس بیا دې ته یو نوې ځواني ورو بخښل نو د نغمې خدای دې بشمیره سندرې زما په خیال په سلاو البوم وګوي دي چې دې په هغه سندره ویلې ده
ریزلی مستر کی بالا پختانا سنگ یو زای شل پختانا پختانا ریزلی مستر کی بالا پختانا سنگ یو زای شل پختانا 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 ریزلی مستر کی بالا پختانا
دا هغه د کارکردګي او هنر لپاره نغمه ته د پاکستان د حکومت له طرفه تمغه امتیاز ورکړل شوی په دې نغمه سه احساسوي
هنر سرحد نه لري په هر دنیا کې چې انسان زحمت باسي کوشش کوي کاغه د هنر په دنیا کې ک ډاکټري ک انجینري تاسو ګوري اوس په امریکا کې په نور دنیا کې خلک تیاری جوړي مګم ټول دنیا دا غنې استفاده کوي دا ټکنالوژي نه دا ساينس نه ټول دنیا ټول مسلمانان ټول خلک استفاده کوي هنر هم دغه سرحد نه لري دا هنر کې مونږ چې سندري ویلې دي هم دا زمونږ د پاکستان افغانستان مشترک کلچر د مسلمانانو مشترک جبه مو ده نو دوی تم خوان ورکي دوی تم دا معلومه شو چې ما د لرو برو پښتنو د پاره څومره کار کړی دا نو د دونه مننه کوم چې دوی مونږ ته دغه یو په دقدر په سرګ وکټل او دا امتیاز مو تر کوي
امان الله ناصر وای نغمه دومره کاله تیرې دلو باوجود هم اوس هم شهرت او ډیر ښه شخصیت لري او وای چې په اواز کې دا خصوصیت دی چې تر اوسه د یوې وړې جینې اواز ښکاری
د نغمې د فن په حواله به زه دا یو خبره وکړم چې زما چونکې تعلق د ډېر وخت څخه د ریډیو سره دی او بیا په بیلو بیلو ټلویزیونونو کې ما کار کړی دی او نن سبا زه د ایمیټي خیبر د بلوچستان جنرل مینیجر هم یم نو دغه د نغمې یو خبره زما په ذهن کې د چپدې لارې کې ډېر داسې سندرغاړي وو چې هغوی په فلمانو کې سندرې ویلې هغوی ډېر لوی لوی سندرغاړي وو تر یو وخت پورې هغوی خپل ځان د خلکو په زړونو کې او د خلکو په ذهنونو کې وساتي مګر د نغمې دا یو کمال دی چې ماشا الله دا دونه وخت وسو د دې په دې فن کې دا چې څونه مخ په وړاندې دي هغه نه د خلکو په ذهن کې د دې یو ځای جوړیږي د خلکو په زړونو کې د دې یو ځای جوړیږي او د دې فن ورځ په ورځ باندې ظاهر دا خو په خیر د عمر سره سره مګر د دې आवाज په ځای د دې چې زور کې د دې आवाज وایني او د نغمې په دغه وخت کې هم یعنی ډیر داسې مرستندرغاړي وینو چې دا غوی عمرونه دومره نه دي مګر د نغمې شخصیت منم پر ټولو باندې حاوی دي د دوی خصوصیت دا دی چې د دې आवाज چې چې غنن ته ډیر سکال مخکې کې موږ اورو هم په आवाज دی او نن چې موږ دې आवाज ګورو आवाज نو پلی شوې دی نور ځوان شوې دی دا ځواني چې ده کنه کوم ورته لتاره واخلو اشا بوسلی را واخلو یا ګلنار بیگم چې واپس بذات خود ما دی خاصه د زده هغه ډیر زیات پرستار پین مگر د ګلنار بیگم आवाज په اخر کې زور شو چې ګلنار بیگم به کوم وخت کې د سندره وړ هغه به داسې معلومې دی چې دا د یو زړې شي دی आवाज دی لکه د ماشاءالله دومره لو سندرغاړي دی مگر د هغه هم आवाज کې اوس هغه زورتوب معلومې دی مگر نغمه ماشاءالله د دې هغه کوم आवाज چې د نن څخه ډیر شال مخ کې دی هغه نن هم هغه رقم دی کښنې جلې आवाज معلومې دی دا یو ډیر لوی خصوصیت دی زما په ګومان باندې چې په اول ورځ باندې کوم شروع لایو د دې هغه ډیر زیات سختوي دی او دریم خصوصیت دا دی چې نغمه ډیری رنگارنګ یعنی دین سندرغاړي نه هغه په یو شروع په یو لایو په یو کار کې سندره وایي نغمه په بیلو بیلو راګونو کې په بیلو بیلو های یعنی لوړ هم لانډ هم دې په هر سر کې چې سندره ویلې ده تیز یې ویلې ده سلو سندره یې ویلې ده فوک سندره یې ویلې ده غزل یې ویلې ده د حمزه بابا دې غزلې ویلې دي دغه رقم دې فوک سندرې یعنی فارسي سندرې په فارسي ترزونو باندې دې پښتو سندرې ویلې دي د ګرد سره یعنی ادبي اواز کې خوند کوي دا په ډیرو کمو سندرغاړو کې دا شی وي
نغمه نه یوازې سندرې وایي بلکې د شاعري سره هم شوق لري او کتابونه هم راوتلې دي. داغه په خبره اولاد یې په زده کړو مصروف دی او اولاد یې میدان ته دراتللو اراده نه لري.
زه خو د وړکتوب نه ما د شاعري سره مینه درلو، د شاعري ډیره زما زیاته خوخه ده او ما یو کتاب چې ما ته هنداره نومي کې تقریبا د نن او واته کال مخکې راوتلې ده چې هغه اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او ډیر مینهواله پیدا کی او هغه کې ټول غزل ما لیکلې وو او یو بل کتاب مې اوس نن سبا کې ان شاء الله کار مې پکړی ده نو راووبوزي. بل تاسو خاص ما د اولادو نن یو لور می دا چې لیمنو میږي هغه ډیر خایسته غږیم دا مینه زیاته لري خو تر اوسه د سه چون هغه ډیره مصروفه ده کار کوي مکتب وای یعنی د مصروفیات لوج نه غوړي چې بس یعنی مینه ډیره زیاته ده نه غوړي چې راووزی نو هغه خپل دنیا کې دا هغه ما نه ورته ویل چې راووز نه می ډیر دغه ور سره کړی ده کوشش میم نه ده کړی او تشویق کړم ډیر نه ده ځکه چې دوی می پریخي دی هغه خپل دغه ته چې هغه خپل یا هنر د شاید چار وخت کوي سي مګم ضرور دا چې تعلیم اول په اول قدم کې بوي دوی خپل تعلیمونه وکي
دا چې دا غي د خوخي سندرغاړي سوکتي نغمه وای
الله خزینه او نرمندان خو میغه وخت دونه نه پوي د مخناري نه مخوخه دل د منګل صاحب غږ می ډیر خوخ او احمد ظاهر می خوشو د ناشناس غږ می خوشو نو خزینه او نرمندان یې تل د سي ډیر نو ویم که ویم د سې ډېر مینا نو ور سره چې پویګم ډېر زیات مینا کوم
په خپل اواز کې نغمه تاسو سندره وای
ګلاب ګلاب سپرلای سپرلای دی لالای لالای دی لالای زما د سپینجه بین کالای دی لالای لالای دی لالای زمونګه مینا یوا زمونګه وینا یوا زمونگا شبا یوا خبر سپینا یوا کپی خورای کا کابلای دی لالای لالای دی لالای او گلاب گلاب سفرلای سفرلای دی لالای لالای دی لالای
نه نغمه پاواز کې د پښتو پاپ موسیقي او ریمکس سندره هم راوتلې دي. د نغمه د غږ ډېر مینوال موجود دي. دغه سندره د پښتو موسیقي لیولو اساسه ګڼل کیږي او اوس هم د پښتو ژبې په خدمت کې پوښتنه د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي. موږ ته وایي دا پروګرام څنګه د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره ده 00420221121. په بل پروګرام کې به د یو بل شخصیت سره راځو. د اوس لپاره د نه اجازه غواړم. ته الله پامن.
دا مشال ریڈیو دا